پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې دوو امریکایي جنرالانو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړې وطنې په وړاندې خبرداری ورکړې ده. ویلې دي چې که چیرته مخکې د سولې د یوې هوکړې نه امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان نه ووځي، ښایي په دې هیواد کې جګړه زور واخلي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د سولې او جوړجاړۍ ونیسي او له دې هېواده امریکایي ځواکونه ووځي، افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سوچی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. حالاً هم له هغو هېوادونو سره یوځای شو چې د کورونا ضد استرازنیکا واکسین تطبیق یې ځنډولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګپوړي قومندانان خبرداری ورکوي چې په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي، نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې ویلي که له طالبانو سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستانه وباسو، د ده په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندۍ کړې چې د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. د ننګرهار چارواکي ادا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپور شوی راغلی، د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و، تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونو به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو افغانستان لومړۍ ټیسټ لوبه بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سوچی نن په یوه محاکمه کې راڅرګنده شي. له کله چې نوموړي د دې هېواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي، په دې هېواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چاند د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د آنګ سان سوچی یو مدافع وکیل فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوموړي به نن په مجازي توګه په محاکمه کې راڅرګنده شي. پر آنګ سان سوچی په غیر قانوني توګه هېواد ته د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریسټن بریګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ییزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د سیاسي بندیانو د ملاتړ ټولنې څارونکي ډلې ویلي چې 22 مظاهرچیان په هلنګ تاریار کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې په یانګون کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه ښودل شوی. همداراز دولتي تلویزیون ویلي چې د اخوډه پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوي دي. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی دی وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند د دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دغه واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دوه امریکایي جنرالانو خبرداري ورکړې چې افغانستان نک ټول بهرني ځواکونه ووزی حالات به د اندېښنې وړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نوي د مهارولو د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار اوربند او د سولې خبرې دي.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي.
دا د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ دی چې څرګندونه به وروسته په یو ریپورت کې دروابرو. لدی مو هم خبرو چې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په کونړ کې به دا واوري چې دغلته مامورینو ته په تنخواګانو کې وړي یا ماتې افغاني ورکول کیږي، خو دوکانداران یې ترې نه اخلي. د سیمه یو نړۍ په ریپورتونو کې به دا راوخلو چې ټاکل شوې ده لا واکه د برما پرزول شوې مشره آنګ سان سوچی نن یوې محکمې کې څرګند شي. دا د آزادې رادیو ده. په داسې حال کې چې د امریکا د پوز سو چارواکو له افغانستان څخه د دې هیواد د سرتیرو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د حالاتو په اړه د اندېښنې وړ اټکل کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه وي د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینی لار وربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندان جنرال مک مکنزی ویل دي د دوه هیله هوکړې سره سم افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل بل لا زیاتې ګډوډې ته په دې هیواد کې لاره هواره کړي او جګړه به زور واخلي. لا کابل څخه ازما همکار را سره وصل دي، نور تفصیل لته سو ور مهرباني.
د امریکا د پوز مرکزی قومندان جنرال مک مکنزی تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي که امریکایي ځواکونه د ټرمپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینزی ویلي د مې میاشتې سره سم که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان به په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکېل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغه څرګندونو په ځواب کې وایي د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همدار از ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولی شي لوی خارونو ته د طالبانو ګواښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پخوانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټوډی سره په امریکا کې ویلي چې طالبان د زور له لارې زایتن نشي رسېدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې یوې غونډې د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې له ستونزو سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي خبرو لارې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي له لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بخښنه سره د هغه په خبره بهرنیان یوازې د خپلو سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاسوهنې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال چې تېره ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قومندان جنرال مکینزي له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په کابل کې لیدلې. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړي.
و موریدل چې په داسې حال کې چې دوه امریکایي جنرالانو د افغانستان نه د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د حالاتو د خرابۍ او د جګړې د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دوه هیله تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو د افغانانو جنگ روان دی او که بهرنیان وی کنه وي د سولې وربند اړتیا ده. بلخوا په ورستیو کې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشري پاتريشا غاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان لا هم ګڼ پټ زندانونه لري. سالي محمد سالي د موضوع تفصيل درولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتريشا غاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالي یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړي چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ ولو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشټوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بو کلک کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه شکنجه څوک ور زندانونه کې ټول کړو وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکم لپاره کړو څه څوک زندان ته لګیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوس بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دېرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړمه شپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
د ازادي راډیو د دې رپورټ له خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ په رسنیو ته پاستولی یو پیغام کې د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د دې چارواکي اندېخنې تایید کړې دي او ویلي دي وسلوال طالبان په خپلو زندانونو کې د بندیانو د ساتلو او د هغوی سره د اصولو سرسم چلند امکانات هم نه لري او ادعا یې کړې ده چې په زیاتو برخو کې زندانیان شکنجه شوي، په لوږه ساتل شوي او هسې پاملرنه ورته نه ده شوې چې د زندانیانو حقونه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې داو پاړه څه نه دي ویلي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا د آزادی رادیو ده. دوستانو د خبرونی په دوهمه نمایي کې موږ نن 25 کې بحث لرو. افغان حکومت د مسکاو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبه پورس په کابل کې امنیتی چارواکو غړي خبري غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې مسکاو او استنبول ناستو کې ګډون وکړي. دا دی ونی په بحث کې چې د دې خبرونی په دوهم نیم ساعت کې یعنی ل 1 بجې وروسته خبريږي او وبخیل دولس نیمو بجو د افغانستان په وخت وروسته خبريږي په همدې موضوع باندې ل ملمنو سره بحث شوه. خوس څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل په افغانستان کې نږدې 200 میټریک ټن شات تولید شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې د رسمي شمیرو لمخې له سو کلونو راهیسې په تخار، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د شاتو تولید له 150 تر 200 سلنې پورته شوی. پورسته یو کلونو کې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه عربي متحده اماراتو، دوبۍ او هند کې جوړ شوی نندارتونونو کې په لومړي ځل د افغانستان شات ننداري ته وړاندې شوی چې تود هرکلی شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مچیو صنعت ودی او د افغانستان شاتو ته بازار موندنه د دغه هیواد له لومړیتوبونو څخه دي. افغانستان او اوکراین د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي فواد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی اوکراین هیواد ته سفر کړی او د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا، سوداګرۍ او کرنې له وزیر پیتر شکوهور سره کتلی او د سوداګرۍ پراختیا، اقتصادي همکاریو او کرنې پراختیا په اړه ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلی احمدی وویل چې اوکراین د ورېښمو لارې د نښلولو سره هم خپله خوښي ښودلې ده. ښاغلی غوریانی له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ د زیاتوالي ترڅنګ ویلي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پنګونې ډیر فرصتونه شته او اوکرایني پنګوال کولای شي چې په ډیرو برخو کې پنګونې وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 0.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 0.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.6 افغانۍ.
دا د ازادي رادیو د اقتصادي خبرونو مو اوریدل. دوستانو تاسو په زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. او اوس هم یوې نړیواله موضوع ته ځو. نن په برما کې لا واکا پرزول شوی سیاسي مشر آنګ سان سوچی یوی محکمه کې را څرګندېږي. دا محکمه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې لتیری سبان دی وی میاشتې راهیسی پرون د کوداتا ضد مظاهره چیانو لپاره تر ټولو خنړی ورسوه. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت تفصیل پرې له اسد الله لودین ناورو.
پرون د مارچ پر 14مه لک تر لګه اته ډیر سغه اعتراض کوونکي د برما د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول چې د کوداتا پر ضد لارو سړکونو تر راوتلی وو او د آنګ سان سوچی د خوشی کې دوه غښتنه کوله. امنیتی ځواکونو د غلطه پر دیموکراسي په لاره مظاهره کوونکو دازي وکړي چې د سیاسي بنديانو د مرستندوی ټولنې اي اي پي پي په وینا دوه وستنې په هلینګ تریار خار کې ووجل. د نورو راپورونو لمخې په بل خار یانګون کې درش پېتتنه وجل شوې دي. په میانمار یا پخواني برما کې خلک د 13 فبراير میاشتې د لمړۍ نیټې له کودتا وروسته هر ورځ سړکونو ته راوځي، سره له دې چې د حاکم پوزي نظام لخوا پر فضا تنګه او هڅه کوي چې د دوی مخالفت شند کړي. د غلطانن د مارچ په 15مه د لا لویو مظاهرو او اعتراضونو تابعیان ول شوې ده. د پرونی تاریخوال پر محل په یانګون خار کې د چین یو شمیر فابریکو ته هم اور واچول شو. دا کار د بیجینګ پر ضد ښکارا عمل بلل کیږي او مظاهره کوونکي داسې انګیري چې چین برما کې د پوځي کودتا پلوای دی. په برما کې د چین سفارت په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او د دې کار د غندنې ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کړې چې د چینایانو د سوداګرۍ خوندیتوب تضمین کړي. د برما دولتي رسنیو راپور ورکړی چې تر پرونی تاریخوالي وروسته د هلینګ تریار خارګوټي او څنګلوري شوپیتا خارګوټي کنټرول پاوز په خپل لاس کې اخیستی. د یانګون په محکمه کې د آنګ سان سوچی استمایا نن پیلېږي. دا خبره د هغې وکیل فرانس پریس خبری آژانس ته کړې ده. د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی باندې تور دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي تګلارې نقص کړې، د ارتباطاتو له قانونه یې سرغړونه کړې او عام خلک یې له نارامیو سره مخ کړي دي. پوځي چارواکو دغه راز سوچی تورنه کړې چې په غیر قانوني ډول یې د $600 نقد پیسې او یو زیاته اندازه سره زر اخیستې دي. د سوچي مدافع وکیل بیا دا تورونه رد کړي او بے بنسټه یې بللی دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. په کونړ کې هغه مامورین چې په تنخواګانو او معاشونو کې ورته وړي یا ماتې افغاني ورکول کیږي شکایت کوي چې دوکانداران ترې وړي افغاني لکه یو ګونه دوه ګونی پنځه ګونی نه اخلي. کله چې دوکانداران نو پوښتل شي چې ولې نه اخلي، هغوی وایي چې افغانستان بانک ترې وړي افغاني نه اخلي، خو چارواکي بیا دا نه مني. له کونړ نه پرې نور تفصیل اورو.
شاپور شینوار د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخې کانډو کې سرتیرې دي. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرتا پوسټ کې دندلري. د پولیسو دې سرتیری راته یو موټي افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي.
اولو را میت ماش واغه سپ ماش یرا ته تقریبا نیم سلی را ته چینج رو پیرا کړی دی چې پنځه ګونی او دو ګونی دی، یو ګونی هم پکې دی. باندې زمونږ هویت هم ده او مونږ په ویاړو خدغه روپی شې دي دکاندارانې ناخلی، ولو که سوالګر لې ورکه هم ناخلی. نو مونږ وزداس ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو.
لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوی دي. سید ولی په اسداباد کې د چای سماوار لري.
چې سو بانکي په مشوري د لوګي دی یو ګونو د ګونو کې لري چې موږ سو کراوري موږ څه د چوالو موږ پیزو روپو ته نه ځو هغه دې موږ غوڼه یو ګونو د ګونو راکی هغه چې به کم دکاندار ورکوم مې به ته نه کور دا موږ غټه چارواکو ته دا هیله ده چې دا هم کی یې به خې بند کی.
دکانداران به وای لتی رو دو کالو یې وړو افغاني باندې راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و، خو دا دوه میشت کیږي چې له دوی هم بانک ناخلی. نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دي. عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډیر خو موږ ته خوشحاله وو چې اوس دغه شوي دي، خو دا یو ګون او دغه چینج څوک نه اخلي، بانک هم نه اخلي، سرافان هم نه اخلي، او موږ نه څوک نه اخلي. موږ دلته دغه دقیق بوتل هم دقیق یو شی راڅخه پاتې دي.
دوی وایي په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي، خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي، ځکه چې ډېر زیان یې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي، خو یو شمیر هټیوالي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان د کونړ والی وای چې د افغانۍ ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
منګه شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي، ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او دا د چلخ لاندې راوړي، په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده، هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي.
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله، خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي. عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي، خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شوی چې په چټکۍ وده کوي او نن سبا د ډیرو خلکو په خوله دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار د سرنګوالي او له موجوده خواله رسنیو سره د توپیر پاړې له اسمت ساروان تفصیل اورو.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیز شبکې د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړ کړي او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اووه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدی نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمیر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو ور وبولي. کله چې تاسو غړي شوي د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان اوس هم 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د پاووس جګپوري قومندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ډیپلوماټیک هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سخت جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی خارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. د خبرداري د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جان مکنزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپوري ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتره خبر شوی ویل شوی د محمود جان په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان چې داعش ډلې د لالپوري د ولسوال په توګه ټاکلې او تیر شپه په مومندري ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونه به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبې وکړي. ټاکل شوی چې د میانمار له واکه لرې شوې مشره آنګ سان سوچی نن په یوه محکمه کې راڅرګند شي. له کله چې نوموړي د هیواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لرې کړي په دې هیواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 8 تنه مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند د دغه واکسین ان تطبیق وځنډاوه. لسګونه زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هیواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همدارز د جنسي تیریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ونیز پروګرام ته ځو. د افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي چارواکو غړې خبري غونډه کې ویل حکومت چمتو دی چې د مسکو او ترکیې غونډو کې ګډون وکړي. دا دی ونی 15 دقیقې بحث پر همدې موضوع را سره.
15 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت کې کړې
کله ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
قدر منوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسې قربم يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي مسولینو غړې خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسته کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
خو د ښاغلي مو په خبره لا تر اوسه په یادو ناسو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي پډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاستونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله هم دغې ناسته ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یادناسته به د دوه لناست سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ادولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوه د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره میلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافی. درنو میلمنو خرا خلاص خغله وقات کپسر کې راته وای چې د افغانستان د سولې پاړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و. دا غونډه له نور هغه سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې په مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ ورکیږي او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده او تر اوسه اعلان شوی نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه ده. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې درسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډا یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دې کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډا مشخصه نه ده او مسکو اصلاً بې ضرورته یو اقدام وکړ چې اوس پکې بند راغلی دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دی چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي. که څه هم دولت اعلان کړه
قاضی صاحب د دغه اقدام نه مثلا بې موقع اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواسم په خپل خط کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغه نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم ده، سیمه ییز هیواد چین هم ده، سیمه ییز هیواد هندوستان هم ده، هندو ییز هیواد ترکیه هم ده او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځیږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډا یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړي چې موږ په دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هیئتونه او پلاوې ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي. نو دا مسله په دې کې ده، دا مسکل هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړ او یو مزاحمت او مصروفیت یې پیدا کړ. د دې نوبت به هم تیر شي، اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي او په هغې کې به اوربن قانون اساسي په ارزونه او د انتخابي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. دا هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسیږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربن دی خصوصا او انتخابي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات. صفی صاحب تاسو هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل؟
او پاسلې احترام او سلامونه د وړاندې کولو له قاضي صاحب محترم ته، تاسو ټول او اوریدونکو ته. تاسو چې وقات صاحب محترم فرمایل بالکل په ځای تحلیل او زبدا هم سره اضافه کوم چې وروسته د دې چې یو څه زند د دوه په خبرو کې راغی، د دې زند وروسته په هغه حالت کې چې د افغانستان نهایت دوه ته تللی و بیا هم طالبانو بعضی گشتونه یو مملکت و بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدام موضوع ټولنیزه توګه باندې حل نشي، نو دی دغه پخوانی آسیایی جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان و ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکشته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، ولې چې دې اور بیا ماسکو پورې و چیچنیا پورې و دغو پورې هم ور رسیږي، نو دوی علاقمند دي چې دغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعات و هغه ورته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معنا داره نه وه، مگر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفي صاحب، ستاسو په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسو دواړو ښاغلو ډیره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه ستاسو په نظر مهمه ده؟ د ترکیې غونډه به د دوحا کې د سولې روان بهیر آیا اغیزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د ماسکو غونډه هیڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ او تاسو واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خواهم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کېږي او سپارل شوې ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې کدوی هوکړه ونه کې و اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکو ځان ته هم معلومات ولري، په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به مؤثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صفی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
هغه فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوي دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیې وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنې صلح موږ غواړو چټکه کړو، لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوحه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي، دا مفهوم پکې نشته. او دا یو امداد او مدد د صلح د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
خغل وقت تاسو هم پام دی نظر ای، آیا فکر نه کوي چې د سی باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیې غونډه را بولي او د ترکیې کې غونډه جوړیږي؟
د دوحه خبره خو د سی نتایج چې مطلوب و هغه ورنه کول، او بل خاصه د ترکیې خارجه وزیر، د روسیې خارجه وزیر دی هم دغه ته سفر وکړ قطر ته، او د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ او ویل تقدیر وکړ، تشکر وکړ، او دا مسله د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې ده دا انتقالي دي ترکیې ته، او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی،
اساسي قانون ارزونه ده انتخابي خدمت ده هلته به تصمیم دي تصمیم نیول کېږي، نه دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به ځیګ سطحه باندې اتل درېږي. او د مسکو غونډه مسکو وویل شي دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده، بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې ده، هلته هم بلنه ورکړې وه. نو دا یو ارزونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده، او دا نه ده معلومه چې حکم خط دی څوک په کې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې البته هم تېر شي، دا موږ نه راغو. خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریکې لري، ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غړی دی، نو راډې چې به هم دوی شریکي او نړیوال قوتونه قابلیه کې حضور لري، او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت سه ترکیه په غونډه کې گاونډي وادونه او ملګری ملتونه هم را شریک شوی دي، دا څومره اغیز لري چې د افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د گاونډي وادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شاند ملګرو ملتونو موجودیت
کو دو باجن سمن فرار هغه مشرۍ پالیسی هغه ستل باندې ایت اور سیدل او د دې جزئیات او قاطعیت من سره راغلم چې افغانستان مسله څنګه مسوده کړي ده، ټول د نړۍ په سره کړي ده، دا په مسالمته نه ده شکل داسې پات اور سیږي چې د افغانستان کې جنگي دوه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حدا، او به دا نظام مقدمه وي د بل نظام لپاره شاهد ونه به کنفرانسونه کېږي، دا خبرې کېږي، دا په دې باندې ارزونه کېږي. د بناان د مهمه د ترکیه غونډه ده، او روسانو هم د ترکیه د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده، او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر هلته په دوحه کې کنفرانس درلودلې، هغوی هم هماهنګي درلودله، او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی او د مسکو مسله دا د مقدماتي خبره ده، مشورتي خبره ده، او مسکو پر حیثیت راته کولو او د خپل حیثیت په تصویر کولو دا تثبیت دی. مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل، مګر انداز کېږي نه نو سیمه ییز هیوادونه چې هند دی خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه، افغانستان سعودي دی او نور هیوادونه دي،
د ملګرو ملتونو شامل دل په دې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی، چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کوم غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي،
خو دا نور هڅو څخه نتیجه ورنه کړل دا فاصول او د ارتوري پرشنهادونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم نه شو ور باندې سره پریږدا او ځان له غنی مذاکرات ته د صحت کې شروع شي جغا نتیجه ورکړي، خو له غنی مذاکرات او متکی په ځان شنو باندې یو ور باندې ورکم او بل د بندیانو آزادول، بندیان آزادول کې خو ډیر بجسته قدم افغانستان جمهور رئیس او سوغنی او چکه چې بندې وره او تر اوسه بندیان آزاد شول، په دې نتیجه ورنکړه. هغه وخت چې زه به غلام مجاهد ما یادې لاله بله وای چې کله دغه څنګه در او څنګه ګرانبیان آزاد شي، په همدې ورځ به نه افغاني مذاکرات شروع کیږي، بندیان آزاد شو بیا افغاني مذاکرات پیل نه شو. نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده، او دا صرف ترکیې ابتکار نه دی، دا د امریکا او ملت متحد، ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هیوادونه پکې برخه لري او نهایي مرجع ده، چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي، هغوی دا هنر لري، دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړي دي، دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي. طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کوي، دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي، د هغوی امنیت څنګه کېږي، د هغوی معیشت څنګه کېږي، د هغوی مسؤلیت څنګه کېږي، دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت حضور په واسه د غنور خبرې مسره تړلې دي، امنیت، معیشت، اقامت، قناعت، رضایت،
نو دلته خو ډېره خبره دا ده چې طالبان په یو مسله کې قناعت او رضایت ولري، او د طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې چې یو کار ترسره شي او عوام منتشتېږي، دې ته چې افغاني ټولنه بل پاتې وربند ولري او داسې اساسي قانون ولري چې طالبانو د قناعت وړم وي او داسې نظام ولري چې طالبانو پکې حضور ولري.
مننه صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې د ترکیې غونډه به ډیره د چاپ ګټوي، د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلی وقاد ویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کیږي، ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا سشته چې باید تعدیل شي؟
مهرباني، خبر خدا ده چې اصلا امریکای چې د ترکیې واد پیشنهاد کړی او وی هم منله چې دلته د مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي. علت یې دا ده چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري، جګړې کړې دي، اوس هم وسایل لري، که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقي هېوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغورځېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې د چین او روسیا ده، دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوی ولري او وګورېږي، او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی، فکر کوي چې آئنده کې ورته ډېر مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دای په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی وشي چې ځان وساتي، هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا د سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیې هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آئنده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آئنده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي، دا اهمیت یې په همدغه کې دی او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کت روسه پورې په آئنده حکومت په بل ډول غږېدلي، نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه راوباسي او جوړوي به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایي به یې نهایي به یې په هغه څه یو کانفرانس کې کېږي چې ملګري ملتونه وټاکي.
بله مننه ښاغلی وقات، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کیږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي، فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي او که نه مثلا مطرح سیاسي چیرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان به ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري، ستاسو نظر پکې څه دی؟
ولی مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونه مدني ټولنو ته هم بلنه ورکوي، تاریخ شوي که نه ښایي عزیزان چې نه یم، او خو مهمه دا ده دولت دې هغوی د ځان سره سیاسي خلک مدني ټولنو نمایندګان د ښځو نمایندګان دا ځان سره واخلي، مهم خبره ده چې صلاحیت په چا سره ده، د جنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پریکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده، نو باصلاحیته مرجع
چې دواړه خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د تربیې غونډې ته ویشي او مطرحې چوري ویشي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړه خوا جرګې کې بحثونه کېږي، هغوی کې د مشورتي کردار ادا کړي او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکول شي.
ډیره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یو پښتنه ورسته پښتنه هغه دا چې تر اوسه پرې چې د افغان سور لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سم استفاده ورنه نه ده شوې، سم ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغه غونډو چې روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې د څول سیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او په اختصاصوله په دغه واد کې ټینګ شي دا رامنځته شي.
مهرباني خبره خدا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه افغانستان روان نظریا کالم پکې تیر شو په بلد دی، اوس غواړي چې هغه لوب لوباب دې ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون په باره کې غږیږي، دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي او څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح دی. حکومت خو ویلی دی که منگورو که طالبانو چه دروس همون که رخ جدل دی عقود جمله نه خپل حیات را او لگه، نو امون به هم دی مصالحه دی شورا چه حیات را لگل دی مغون خلق تاکو چه دلتا با ورزی او کلی خبری با کهی که اول سارا بلد دی او کنی بی اشخاص رو بیا با همه ها خپل بانده فیصله که او، مگر پا طولا که زه خپل شخصا خوشبینو تکارم که دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسیدلې چې باید دې غمیزې د افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغه ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې تر لاس ورکی او خپل وطن او خلک دې وطن نور دې وجل ورانول او له وجګوري او یو سالم مسؤون او باامن افغانستان پکې.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننه با سم دومره لته سدوارو څخه مننه کوم.